شمیر یو سل دیرش زره او د نارینه او شاوخوا 1.3 میلیونه تر رسیږي. تر دې وړاندې په دغه وخت کې انتخابات د شوزو لګډون پرته تر سره شوی و چې لومړی ځل په 2015 او بیا په 2011 کال کې و. دا د افغانستان تر دې مال د افغانستان سیمه نړۍ مهم خبرونه وسم. د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات له نظیفه محبوبې څخه ورو
د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې د افغانستان د شمیر لویو شهرونو د هوا حالات اټکل د سانټیګریډ په کچه په دې ډول کړي. په راتلونکو 12 ساعتونو کې به نسبت نورو شهرونو ته په بامیان کې هوا سړه وي. د تودوخې لوړه درجه لس د چټې منفی دی لس اټکل شوی. اسمان یې شین دی. په کابل کې د تودوخې لوړه درجه لس چټې منفی 15 اسمان یې شین دی. په کندهار کې به اسمان زید وریځوي د تودوخې لوړه درجه 8 چټې منفی 4. په هرات کې به اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 14 د چټې منفی 4. په مزار شریف جلال آباد غزنی او ګردیز شهرونو کې به اسمان شین وي. په مزار شریف کې د تودوخې لوړه درجه 4 چټې منفی 3 ده. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 14 چټې 2 درجه. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه لس چټې منفی 9. په ګردیز کې هم د تودوخې لوړه درجه لس چټې منفی 8 اټکل شوی ده.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
بارز سلام دوباره در این برنامه زیر آسمان کبود من امید مرزبان و همکارم عصمت ساروان با شما هستیم. پس از نشست قلب آسیا در اسلام آباد رهبران افغانستان و پاکستان گفتند که مذاکرات صلح با مخالفان مسلح دولت افغانستان تا 2 هفته آینده از سر گرفته می شوند. مذاکراتی که پس از نشر خبر مرگ ملا عمر رهبر پیشین طالبان در مراحل نخست متوقف شد. رئیس جمهور محمد اشرف غنی گفته بود تا زمانی که مطمئن نشود سفرش به پاکستان با دستاورد همراه خواهد بود به اسلام آباد نخواهد رفت. اما رئیس جمهور غنی در اسلام آباد بود که طالبان بالای یک محل رهایشی در نزدیک میدان هوایی قندهار حمله کردند و نزدیک به 50 نفر را کشتند. با برگشت آقای غنی به کابل دیشب یک مهمانخانه در منطقه شیرپور کابل هدف حمله شورشیان قرار گرفت که تلفات را هم به همراه داشت. آیا می توان گفت که طالبان برای امتیازگیری بیشتر در مذاکراتی که ممکن است 2 هفته بعد آغاز شود فعالیت هایشان را افزایش دادند و یا اینکه گروه های مخالف مذاکرات صلح میخواهند با چنین حملات مانع برگزاری این مذاکرات شوند؟ سوال های دیگر هم در زمینه وجود دارند که در این برنامه زیر آسمان کبود با مهمان ها و شما شنونده های عزیز در میان خواهیم گذاشت.
بله قدر من اردون کله کسنګ چیز ما همکار امید مرزبان در تویل د دې خبرونی په دې سات کې په دې بحث کو چې پاکستان ته د افغانستان د ولسمشر له سفر او له دغه هیواد سره د سولې په پروسه له موافقه سره په یو وخت ولید وستوالو طالبانو له لوري تشدد زیات شوی دی. آیا اسلام آباد ته د ولسمشر غنی د سفر په شپه د کندهار په هوایي ډګر د وستوالو طالبانو خونړی برید او په کابل کې په یو ډیپلوماټیک ساحه کې د دې ډلې د تیر شپې حمله حق موافقه ته د نفي جواب دی چې د افغانستان ولسمشر په اسلام آباد کې له پاکستاني مشرانو سره د سولې د خبرو د بیا پیلولو په باب وکړه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بریدونه خندلې دي. د شورا تیر شپه وویل چې هیڅ راست تشدد او تروریستي عمل په افغانستان کې د سولې په لور د پرمختګ مخه نشینی ولې. د امنیت شورا 15 غړي په خپل اعلامیه کې د قربانیانو د کورنۍ او لغړي او افغان ولس او د افغانستان له حکومت سره ژوره خواخوږي څرګندوي. په دې بحث کې زموږ ملمانه دي د سیاسي چارو کارپو شاغلی هارون میر، خبریال او ژورنالیست خوشحال خلیل، د نړیوالو اړیکو کارپو عبدالرؤف جرأت او د غرض د سیاسي چارو کارپو آریان خیبر.
مهمان عزیز به برنامه خوش آمدید. برای فعلا جناب هارون میر و آریان خیبر را با خود داریم. مهمانای دیگه هنوز تلفن‌هایشان وصل نشده. جناب آقای میر با شما شروع می‌کنیم. در کل برداشت شما از حملات اخیر در کابل و در دیگر نقاط افغانستان و همچنان پیوندی با مذاکرات صلح که احتمال داره 2 هفته بعد آغاز شوه، برداشت شما و تحلیل شما در کل از چی هست؟ بعداً با جزئیات صحبت خواهیم کرد. حالا فقط تحلیل کلی.
با شما و شنوندگان محترم رادیو آزادی، البته چیزی تازه در پیوان با مذاکرات صلح در افغانستان نبوده. در گذشته هم حتی حکومت سابق شخص آقای کرزای هم هر باری که به پاکستان سفر میکرد ما شاهد یک واقعه تروریستی در افغانستان بودیم و این روند هنوز هم ادامه داره. بدون شک جریانات در داخل طالبا هم هستند، چون طالبا هنوز دیگر رهبری واحد ندارند. جریانات در بین طالبا و دیگر گروه های شورشگر در افغانستان هستند که مخالف روان صلح هستند در افغانستان، و همچنان بعد از 13 سال تحولات یخیری در افغانستان رخ داد، بدون شک گروه هایی هستند که اونا مطیع و فرمان بردار پاکستان نیستند. دیگر کشورها هم در افغانستان دخیل هستند، میتونند از همچین ابزار استفاده بکنند. بدون شک که عملیاتی که در چند روز قبل در قندهار و خصوص در شب گذشته در کابل با وقوع پیوست، صدمه است در ابتکار رئیس جمهور افغانستان به خاطر بهبود روابط با پاکستان، و بدون شک تاثیر منفی بالای اثر آمد در افغانستان داره. و ما شاهد هستیم که هر باری که عملیات تروریستی در افغانستان رخ می‌دهد، ما بدون شک پاکستان را متهم می‌سازیم، و این در حسان آمد در قبال پالیسی حکومت وحدت ملی در ارتباط به بهبود روابط با پاکستان یکی از چالش‌های بزرگ بوده.
بله سب، ډیر زیات مننه شغلای هارون میر. شغلای آریان خیبر، شغلای هارون میر ویل به هر کله چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې نږدې کیږي او یادی سولی خبرې کیږي، دا ډول حمله کیږي دا څه نوې خبره نه ده؟ او دوی د طالبانو په منځ کې ځینې حلقې یادې کړې چې ممکن د سولی له خبرو سره مخالفي ویډیوغو عکس العمل وي، په دې برخه کې څه وایي چې آیا د افغانستان په حکومت کې یا د افغانستان په دولت کې به داسې کړې نه وي چې د سولې مخالفي وي او هغوی یو شمېر سخت دریځو ته دغسې لاره مساعده وي چې د سولې پروسه ثبوتاش شي؟
په دې شک نشته چې دا د حلقه دولت په منځ کې چې هغه غواړي چې کرکټ جوړ شي او د دې کرکټ پیج نه په استفاده دوی وکړي چې هغه نړیواله موخو ته ورسېږي. د دې شک نشته چې دغه څلوېښت کاله د پاکستان هېواد د افغانستان په منځ کې دوی مداخله کوي، د دولت منځ کې دوی کړی لري، او د څلوېښت کاله غواړي چې افغانستان د کرکټ خواته بوځي. نو دا ورته تنظیمونه چې دوی هلته تربیه کړي وو، تجزیه کړي وو، تجسیل کړي وو، راویلېدل او پخوانی دولت یې پران کړل او دوی دلته هرجمات واچولو، دا کړی وو اکثرا قدرت کې دي. نو زما په خیال زما همدا ده چې هغه چا چې یو ورځ هجرت کړی وو په بابو په شمشتو کې ورځ تېره کړې وه، د جهاد اوبه چکلي وي، هغه ته باندې عیسی تر شکل لاندې دي. همدغسې چې نورې هلته ګونې ګړۍ کړی چې په ایران کې دی، هغوی ته نیسه موږ ګورو شاهد یو چې هغوی د صفای پاسدارانو مخکې د سواک سره دوی قوي ارتباطات درلودل. نو په دې کې شک نشته چې هغه کړی اوس اکثرا په دولت کې دي، په مقاماتو کې دي، وزیران دي، مهمین د ریاست اجرایه دي، مثلا دوی په دولت کې فعال ونډه لري. دا کړی نه غواړي چې د افغانستان ارامۍ خواته لاړ شي، او دوی په زیاته پیمانه ده په افغانستان کې دوی چورې چپول وکړو، غلاوې وکړې، دوی بله منظرونه جوړ کړل. نو په داسې حالات کې که دوستان کرکیچ نه وي او ارامي شي او ډیموکراتیک نظام وي او پوښتنې واخلی شي، یقینا چې دوی د بله منظرو پوښتنه به کېږي. نو دا کړی نه غواړي چې په هېواد کې سوله ټینګه شي، او دلته نور پاکستان ډېر قوي شبکې جوړې کړي، لکه جمعیت اسلام، لکه حزب تحریک، بعدې پوهنتنونه لري، لکه طای سلام پوهنتون، چې عملا هغوی د پاکستان ګټو ته کار کوي او دلته خلک نوي روزي. نو دوی عملا د پاکستان په خط باندې دلته مستقیما دوی همکار دي. نو دا کړی نه غواړي چې تمیلیت ته مشي، هر واره چې د افغانستان دولت په غوښتي دي چې د پاکستان سره خبرې اترو ته چمتو شي، یا د اقل خبرې اترې پیل شي، دلته په افغانستان کې د عیسای دخوا مستقیما یو کرکټ جوړېږي. دا د پاکستان دوه موخه سیاست په څلور کانال را په دې خوا جریان لري، او دوی پنځم ستنه چې نوې راځي چې د افغانستان په سیاسي ادبیاتو کې دا پنځم ستنه دلته ډېره فعاله ده په افغانستان کې، او دوی هغه کړي تصریح کوي اوس هم تجهیزوي. مستقیمه زه وایم چې هغه کړي چې مثلا په جهادي تنظیمونه چې پخوا یې په پاکستان کې وخت تېره کړی، وخت تېر کړی دی، هلته یې دفترونه درلودل، هلته د پاکستان د عیسای دخوا دوی ته مېلېدل، هغوی خپله پنځم ستنې دي.
تشکر خیبر صاحب، شما برمیگردیم همین نکته را که شما مطرح کردین، ایره میخوایم با آقای هارون میر کارشناس مسائل سیاسی هم در میان بگذارم. اویی که آقای میر، آقای خیبر گفتن که در داخل حکومت افغانستان یا در داخل افغانستان حلقاتی هستن که صلح نمیخوان، به خاطر که منافعشان در صلح نیست، یعنی با هرج و مرج منافعشان بیشتر و بهتر تامین میشه. آیا فکر میکنید که حکومت افغانستان حالا در پهلوی از اینکه باید با طالبان صلح بکنه یا با گروه حقانی و امثالش، باید گروه های دیگه که در داخل حکومت است اینا را هم سرکوب بسازه، یا در داخل افغانستان است اینا را هم سرکوب بسازه تا اینکه مانع روند صلح نشوند؟
خب بدون شک افراد، اشخاص یا گروه هایی هستند که از جنگ منفعت دارند، چون اقتصاد افغانستان در 3 دهه یا 4 دهه گذشته بر اساس یک اقتصاد جنگ پیش میره و افرادی که منافع دارند بدون شک بی‌ثباتی در افغانستان ترجیح میدن. اما نظر من این است که در کل در افغانستان حداقل در سطح اراکین دولتی همه افغان ها بدون استثناء هم میخواهند که در کشور یک صلح و آرامی و ثبات به وجود بیاید. من به یقین گفتم میتونم که هیچ فردی در رده های حکومت حداقل و در شخصیت های سیاسی افغانستان کسی را جویا نیستم که او بر ضد منافع ملی افغانستان فعالیت بکنه. بعضی اوقات شاید معلومات آدم شاید به قدر کافی در دست نداشته باشه و اون من تحلیل روی بر اساس منابع معلوماتی است، اما من تا جایی که من معلومات دارم این ابهام را که آیا در داخل حکومت یا در سطح رهبری یا حلقات رهبری افغانستان چی در حکومت باشند چی در اپوزیسیون، ما شخصا از افراد که شناخت دارم اینا افرادی هستند که همه متحد به افغانستان هستند، منافع ملی افغانستان میخواهند، اما بدون شک گروپ هایی هستند که اونا از جنگ منفعت میبرند، اما به شکل واضح بعض وقتا ندارم معلومات ندارم. منتها مهمی است که ما در هر شرایط که با وجود میه ما حداقل امو گروه های سیاسی که متحد به تحولات اخیر در افغانستان و خصوصا حکومتی که بعد از در سقوط رژیم طالبان وجود آمده، اینا باید متحد باقی بمانند، چون در یک موقف واحد ما میتونیم که از منافع ملی افغانستان بهتر دفاع بکنیم تا اینکه پراگنده شویم. و خاص دشمن هم پراگندگی در سطح رهبری در افغانستان است و در طبقه نخبگان سیاسی افغانستان است و ما باید از این پراگندگی جلوگیری کنیم، به خاطر از اینکه هر مذاکره‌ای که با طالبان صورت بگیره حکومت افغانستان به پشتیبانی سیاسی مردم و علاقات سیاسی ضرورت دارد.
بله سب ډیر زیات مننه. شغله خوشحال خلیل هم د تلیفون لاري را سره دی، دوی ته هم مرکلای خوشحال خلیل سب د پاکستان حکومت پرسته یو کې په ځلونو له افغانستان و غوښتل چې حاضر دی چې د افغانستان د حکومت او د طالبانو د استازو د خبرو کوربه شي او علاقه لري چې په افغانستان کې سوله راشي. د ولسمشر اشرف غنی او د پاکستاني مشرانو له خبرو وروسته د پاکستان د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز او د غرس یو بل چارواکي وویل چې له افغانستان سره د زړه له کومې عمیق اړیکې غواړي پاکستان او غواړي چې په افغانستان کې سوله او ثبات وي. څه فکر کوي چې افغانستان په وړاندې د پاکستان سیاست بدل شوی دی؟ نور پاکستان لزړه غواړي چې په افغانستان کې سوله وي او طالبان هم د افغانستان له حکومت سره روغه وکړي؟
اول تاسو ته سلامونه او درنو ملمو ته اوریدونکو ټولو ته سلامونه ونې کې هلې وړاندې کوم. راځم ستاسو پوښتنې جواب ته. هغه دا چې پاکستان د تیر یو کله چې ولسمشر اشرف غنی لومړی سفر پاکستان ته وکړ، نو د دې سفر او د نورو سفرونو چې تیر دیارلس کاله کې پاکستان سره د کوم مذاکرات او کوم ډول باندې کېدل، د هغې ترمنځ یو ډېر اساسي فرق موجود ده. هغه دا چې معمولا تیر حکومتونه د طالب غوښتل چې هغه لیدلوری دا و چې د مهم طالب قمندانان او مشران حداقل سولې ته حاضر کړي او بې له دې چې پاکستان سره کومه خبره ولري. او برعکس ولسمشر اشرف غنی لال اول ویلې زه د پاکستان سره خبره کوم، د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د نایلان شوي جنګ خبره وکړه چې هلته موجود ده. نو طبعا د اول په مجموع کې دا سوله او دغه حرکتونه چې اوس روان دي د ملي وادو حکومت روان کړي او د نتیرو حکومت چې د دې ترمنځ یو ډیر زیات فرق موجود ده. دوم دا چې کله په لومړي ځل لسمشر غنی پاکستان سره خبرې وکړې او بل اخر هغه واحد وادي باندې ژمنه باندې عمل ونه کړ، نو طبعا پاکستان دلته د افغانستان باندې جنگ ته پراختیا ورکړه او دغه تشه چې په افغانستان کې راغلې وه د هر نظام د اقتصاد او د مالي منابعو او همدارنګه د نړیوالو ځواکونو د کمښت له وجې چې په افغانستان کومه تشه راغلې وه، دوی وغوښتل چې جنګ تجدید کړي او په دې توګه باندې افغانستان کې د طالبانو یو داسې قدرت نمایش ته وړاندې کړي چې بالاخره که چېرته مذاکرات کېږي نو دوی پکې لوی لاس ولري. هغه دا و چې د افغانستان ځواکونو او حکومت مقاومت وکړي د پاکستان د غوښتنو په مقابل کې او بالاخره جنگ تر دې حد راورسېد چې زیات تلفات دواړو غړو ته واوښتل او پاکستان ناچاره شو چې په نړیوال توګه په سیمه کې د پاکستان په اړه باندې منفي ذهنیت رامنځته شو، نو پاکستان ناچاره شو چې بالاخره افغانستان دې ته د سولې خبرې شروع کړي. نو په دې سبب باندې هم دلته دوه خبرې وې چې یوې خونه دوی غوښتل چې دغه د طالبانو نوی مشر مولا منصور ته دغه جنگ له طریقې یو ډول مشروعیت ورکړي چې دا سره کولای شي چې طالبانو مشتي وکړي، نو ځکه دا جنگ دومره تیز کړ او له بلې خوانه په افغانستان حکومت باندې فشار او تر څو په مذاکراتو کې دوی لوړ لاس ولري. اوس راځم دې ته چې دا ورسته دا اوس کانفرنس تاګ او بل اخر الته بیا له سره د پاکستان نوې ژمنې او نوې وادي، نو دا خو معمولا لکه مخکې چې نور هم دوستان هم اشاره وکړه دا پاکستان یو ورځ نه ده، دا دوامدار وادي دي، نو موږ په وادو باندې موږ نسو کولای باور وکړو تر هغه چې د نتایج ترانسو. نو نتایج هم تقریبا هغه خبرې دي چې تیر ځل لکه دغه رقم تکلکه ژمنه لکه په خوا کېدلې دغه څه شوي دي دغه ژمنه په خوا نه وسوي. نو زموږ نتیجه ته ګورو چې نتیجه څه ده او نتیجه ته باید منتظر اوسېږو.
یعنی دا معنی چې دا ځل ژمنه له تیرو ځلونو سره فرق لري، خو په دې ځل امریکا او چین په کې ډېر رول لري، دوی تضمین هم کړی دی.
بله البته چې تاسو په مجموع کې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ کومه کشاله روانه ده او جنگ روان ده، دغه د برتانیې د استعمار نه بعد چې کوم سرحدونه دي یا کوم سیمې دي دا ټول دوامدار هم د اوس د منځني ختیځ نیولې تر افغانستان او تر کشمیر پورې په ټولو کې همدغه سی او کشاله او جنجالونه روان دي. نو دا د استعمار میراث، د پخواني استعمار میراث تر اوسه پورې هغه د سرحدونه او دغه هیوادونه په خپلو کې مختلفو شکلونو باندې
سر درگیر دی
او دی که
میرهانی زنده باشین. تشکر جناب خوشحال خلیل. جناب هارون امیر، نکته دیگه که مطرح شد در افغانستان همزمان با سفر رئیس جمهور به پاکستان انتقادهای زیاد بود بالای رئیس جمهور، یک گروه از افراد انتقاد زیاد داشتن بالای رئیس جمهور که چرا به پاکستان رفت در چنین یک وضعیت، و حتی تا حدی که رئیس امنیت ملی افغانستان هم با ابراز ناراحتی از این قضیه کنارگیری کرده از پست خود. چقدر این سفر برای رئیس جمهور از نگاه سیاسی گران تمام شد؟
بدون شک در پیوان به سیاست خارجی افغانستان به خصوص در قبال پاکستان، رئیس جمهور در بیشتر از یک سال گذشته حداقل از تأسیس حکومت وحدت ملی کوشش های زیاده کرد و امتیازات هم برای پاکستانی ها قائل شد. ما شما میدونیم که برای اولین بار رئیس جمهور افغانستان در با نظامی پاکستان در مخر خود روی پاکستان در پیندی ملاقات کردند، با روار کردن سربازهای افغانستان برای تعلیم و تربیت در پاکستان، چیزی هم بار اول از تاریخ افغانستان این امتیازات را برای پاکستانی ها قائل شد. اما در بدل هیچ نوع امتیازی یا واکنشی که حداقل مثبت تلقی شود در افغانستان یا چیز ملموس باشه بر مردم افغانستان، ما بدبختانه بدش ناوردیم و بدون شک که سقوط قندوز نقطه بود که همگی را در مقابل پاکستان یک بار دیگر تحریک ساخت و حکومت افغانستان هیچ پاسخ بر مردم نداشت. و این بعد از سقوط کابل و عملیات های دیگه که طالبان انجام دادن در افغانستان، بار دیگر از که رئیس جمهور افغانستان با پاکستان است. بدون شک که فضا در افغانستان و اسانامه در فضای سیاسی و اسانامه در افغانستان مخالف همچون یک سفر بوده، اما باز هم رژیم افغانستان بنابر فشارهایی که وجود داره به خاطر که جامعه جهانی هم خواستار آوردن ثبات در افغانستان است و بهبود روابط با پاکستان، خب این بار باز هم ما شما انتظار میکشیم ببینیم که آیا واقعا پاکستانی ها صادق هستند، چون ما سر صداقت پاکستانی ها سوال داریم که واقعا پاکستانی ها صادقانه عمل میکنند یا باز هم فریبی را اینا میخواین که انجام بدن تا در این سرمای زمستان ما را یک بار دیگر اخفال بکنن. این هنوز هم سوالی است، هیچ کس به این پاسخ نداره. ما یقین داریم که رئیس جمهور افغانستان هم به این پاسخ نداره. ما باید انتظار بکشیم ببینیم که واقعا پاکستانی ها این مرتبه چی پاسخی برای مردم افغانستان و خصوص برای جمهوری افغانستان باز هم دعوت را پذیرفت طرف پاکستان.
تشکر جناب هارون امیر، کارشناس مسائل سیاسی. همچنان در این برنامه جناب عبدالرؤوف جرأت، کارشناس روابط بین المللی را با خود داریم. جناب جرأت، همین سوال را از شما هم میخوام مطرح بکنم. سفر رئیس جمهور غنی به پاکستان در چنین یک فضای چقدر از نگاه سیاسی برش گران تمام شد؟
مننه چې هم په خپل وار تاسو ته تاسو درنو ملمنو ته او د غوړې راډو ریسونکو ته سلامونه ونې دي له وړاندې کوم. ازما پند جلالتما به جمهور رئیس سفر پاکستان ته کله چې مختلف د اسیا د نړۍ ودونو کانفرنس کې برخه واخلي، له دې څخه په استفادې په مختلف د اسیا کانفرنس د غړو فشار په پاکستان باندې راولي تر څو په افغانستان کې د دایمي سولې لپاره لار هواره کړي. ازما پند دا خو طبعا دای باید پاکستان ته توحید کلوی چې دغه پاکستان موضوع نه او دلته د اسیا د کانفرنس موضوع نه او په افغانستان خپل د اسیا کانفرنس یو غړی هیواد د اسیا د کانفرنس یو غړی هیواد او په دې کې افغانستان هم باید ګډون کړی وي، لیکن له دغه وخت څخه چې پاجي غوښتل چې په پاکستان باندې لازم فشار اوړي تر څو هغه کسان چې د افغانستان د دولت پر ضد جنګي دي د هغوی کسان باید یې ونیول شي افغانستان سره سولی د دښکته د سولې رامنځته کی. نو بناهم د افغانستان د ولسمشر سفر پاکستان ته زغت الله مثبت ارزوم خیر بیا د وخت تقاضا د دی وخت قضاوت د غل ورسره معلوم شي، لیکن دا یو خو فرصت او چانس تر څو هر یو د چوغې د توریزم له خطر څخه په اسلام برخمن دي یا د توریزم خطر ته مواجه ده او وی زموږ خپل چې په پاکستان باندې فشار اوري او د تروریزم د خطرات د خپل هیوادونو په وړاندې کوي.
ډیر زیات مننه. سلامت اوسې شغلې جرأت. اوس لنډي خبرتیا وروسته تاسو اوریدونکو ته نوبت درکو چې په 0909 203 540 او یا هم 0928 255 باندې ټلیفون راوکی او نړیوال شمیرې هم درته لنو 00440 212 پینځه صفر یو یا هم 00 څلور سوه شل 212 شپږ څلوېښت صفر یو.
بله و اگر انترنت دارین و اسکایپ همچنان میتونن از طریق اسکایپ با ما در تماس شوین. بهتر است از طریق اسکایپ در تماس شوین چون تلفن ها خیلی مصروف هستن با مهمان های عزیز ما که در لیست هستن یا در خط تلفن هستن با ما. اگر با اسکایپ تماس بگیرین هم ممکن است بهتر و زودتر تماستون برقرار شه و صدایتون هم با کیفیت بهتر شنیده میشه. آدرس ماست رادیو نقطه آزادی در اسکایپ. حالا پس از یک وقفه کوتاه با شما شنونده ها برمیگردیم.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
سلور بجی او دو دیرش دقیقی دی تاسی اوس آزادی رادیو او رید. آزادی رادیو خبروانی ده سهار پا و بجی پا منزنی سپا دولش پجنی وی پیلیشی ده ماشام تر او بجی دوام کوی. پا هم ده سپا ده ماشام لو بجی و روسته ده امریکا شخ آشنا رادیو خبروانی او ریدشی. اوس هم او ریدون کتن و بد برکو لمنانه او ریدون که ده تیلیفون پلاین کده. میره بانی نه ده سکایپ لاری ده.
سکایپ آقای سرش فکر میکنم با ما لندن سخیب. خوش آمدین به برنامه.
عرض سلام مجدد دارم برای شما گرداننده های محترم.
بله
زنده باشین بفرمایید.
بله سلام.
متاسفم.
بله آقای امید مرزبان شما؟
بله خب وطن دوست شما وصل شده.
تلفن زورور شو.
اسکایپ هستن آقای وطن دوستم فکر میکنم.
بله سلام با شما آقای نعیمی و آقای سروان صاحب.
سلام.
ما یک چیز میخواستم خدمت مهمانش مارس کنم که آقای نبیل از وظیفه خود کنار شد. ما فکر نکردم پاکستان گپی خوش باشه، به خاطر اینکه کشور پاکستان در طول 30 سال در افغانستان در بخش های مهم دولتی افراد خود داره. پیش از اینکه مردم تصمیم بگیره دولت افغانستان اونا وقت افرای خود داره در اینجا در داخل ارگ در داخل نظام در تمام جای داره، اونا خبر میشن. برای اونا فرق نمیکنه که آقای نبیل برو یا آقای صالح برو یا آقای دیگه، چون اونا معلومات دارن. رحمت که شب صحبت کردن صبح وقت پاکستان خبر میشه، به اونا معلومات میرسه. بنابراین تا وقتی که افراد که وفادار پاکستان هستن، که آقای آریان هم گفت که در پاکستان تشکیل شده بوده اما احزاب هم فعلا در قدرت هستن، تا اونا نظام بیرون نشه و افراد لایق وطن دوست وطن پرست در کشور در گروه های مهم دولتی جایگزین نکنه، پاکستان نقش خود داره در افغانستان و زیر کنترل پاکستان خواهد بود.
فقط من از شما نظر
در تلفن لاری می آوردون که لرو مهربانی کوی صاحب.
السلام
علیکم. و علیکم السلام. مهربانی صاحب.
اوره
بلی اورو لکم زین خبری کوي عبدالقادر صاحب مهرباني
مننه ولسم سر جلال اسما چې پاکستان د اسیا په کانفرنس کې ونده واخله له سره چې دا هیوان د اسیا د هیوادو کوم شران سره دا و په مخ کې باید د پاکستان څخه دا غوښتل شوی چې دا پاکستان کوم مخالفین دي په پاکستان ځای وکړي
دا وو څه
خبره ورشته کړې وای د پاکستان. درست تشکر نظر ته شنیدم. خب
بله منظور شاید دا و چې له پاکستان غوښتي وای چې هغه خپل خاوري وو بس یا هم وځي
برملا در حضور رهبران کشورهای آسیایی باید ای خواست را مطرح میکرد. به هر حال تشکر. شنونده دیگه روی خط داریم. سلام علیکم بفرمایید.
السلام علیکم. ما را غاروی سلام.
بله صاحب کامران صاحب یاس مهربانی کو.
بله صاحب نو سلام صاحب خبر خدا ده چې د پاکستان په پیواز سر څه ونه کې. زما په نظر البته زه دا وایم چې د منطقې هیوادونه هغه په شمول د هند او ګاونډي هیوادونه باید ټوله په دغه کې په یوه غږ په یوه خوله باندې اواز وکه چې په افغانستان کې نور باید سول راسي. نو یوازې په پاکستان باندې هم نه کېږي، دا شاوخوا هیوادونه ټول خپل دغه لري خپل دلچسپي لري په افغانستان کې، او بیا د غربیانو ته باید قناعت ورکول سي په سر کې امریکا ته، چې هغه وغواړي په افغانستان کې سول نور وسي.
ډیره مننه کامران صاحب، بس کافی دم دومره. ډیره مننه، سلامت اوسئ، خوشاله اوسئ. له ټولو اوریدونکو مننه. وستو شی به ټلیفون مکوي چې زموږ میلمانه هم ستاسو په څرګندونو نظر څرګند کړي. شغله آریان خیبر صاحب، مخکې هم د موضوع یاد شو او یو شمیر کسانو د ولسمشر په دې سفر انتقاد کړی دی، ویلي دي چې باید اصلا سفر نه وای کړی او له پاکستان سره اړیکې نه وای نږدې کړي او د پاکستان وعدې نه وای منلي. لیکن څه فکر کوي، آیا دا په دې ارزي چې د افغانستان د سولې لپاره حتی که له خپل دریز نه یو څه شاتګ هم وي باید د پاکستان سره یا د پاکستان وعده ومنل شي ته او د پاکستان وعده ته انتظار وشي؟
یو خدا خبره ده چې پاکستان هیڅ وخت خپل وعده به وفا نه کړي. د کلي خپل تاسو سره وګورئ، مخکې ورونو یاد کړه چې د چین هیواد او د امریکا هیواد ته ضمانت کړی دی. په خو هم که د تاسو په یاد وي د جنیو توافقات د افغانستان د جمهوري دولت او د پاکستان ترمنځ دلته امضا شول په جنیو کې، که د تاسو په یاد وي په واقعین پخواني شوروي اتحاد او د امریکا متحده ایالاتو ته ضمانت کړی وه. هم په خواشنۍ سره چې وخت چې د روسي قطار د افغانستان نه ووتل، پاکستان خپلو ژمنو باندې وفا ونه کړه، او دا یې او ډلې چې دا یې روزلې وي هغه یې تصویر تمیل او تجهیز کړی ترڅو چې په یوه نړیواله توقیه کې د افغانستان جمهوریت یې راوپرځوله، او د موږ ملي اردو ملي پولیس او امنیت دولتي هر څه له منځه لاړو او پاکستان ته لاړو. اوس هم پاکستان هماغه چال بیا لوبوي، او تاسو په دغو حد اقل په دغو څوارلسو کالو کې چې باید طالبانو د سقوط نه پاتې.
یعنی ستاسو منظور دا دی چې باید اصلا د پاکستان په وعدو باور ونه شي او هیڅ ورسره د سولې په اړه خبرې هم ونه شي؟ منظورم دا دی
خبره باید اصلا غیر در پاکستان حالتا نور غیر کلی دی در نره پسطه بانده چه اغوی پاکستان تا پیسی ورکوی چه اغوی تاریخ نه پاکستان در تاریخ نه
اما غیر کلی هم در شای نغواری فکر نکوی خیبر صاحب چه اما غیر کلی چه اما غیر هیوادونه چه تاسی ورته اشاره کوی دی هغوی غشتنه هم هم در نده بس دی پاکستان پا دی خبرو که دی امریکا و دی چین دی سیم مهم هیواد دی چین هم دی دوی علاقه مندی و دی دوی غشتنه هم هم داده چه افغانستان باید لپاکستان سره نجدی شیا و لدی طریقه دی خپل هیواد دی سولی لپاره حدسی وکی
او خود چین به بل واریانت دی چین همیشه گفتی چه افغانستان کسول اتباطی مشترک نظرم بود او چین گواری چه دوگه عمل که دیخ دی افغانستان سر اقتصادی هری چیز تینی کری او دا منطقه پسات دا دی چین پا گاتا دا دی منطقه پا گاتا دا خب بعد دختنا پا کمال تاسف بانده چه امریکا متحده ایالات عدسه چه باید شاید افغانستان سر دی مطابق دوگه پرمین دا ملی ترمین چلا سک شوی دی همکاری و نکره او دوست دی مبوسه این سرده چه دی افغانستان دولت مخالفین تسلیکوی تا ملویه شمال که مثلا تبکتر که مخالفین که ده کوزیگی ده که سر ماما ده افغانستان خلق تا مکتر که ده کلپ دانت ده فکر خواندان بود ده مکتر و ماما ده چه طالبان مثلا دی کم دانه تسریکی گی کم دانه تنمیلی گی دی ده هلیکوپتر چه دی کوزیگی ده هلیکوپتر ده چه
بله یعنی ده ده هلیکوپتر خبره که وست در تو وی چی چوک ثبوت لری یا سند لری گمان نکم چی چوک هم حاضر شی خیر پرم
تشکر ای نظر شما بود و بعض همین نظر به اشکال مختلف در گذشته هم مطرح شده. جناب خوشحال خلیل نویسنده و روزنامه‌نگار هم با ما هستن. یک پیام را که شنونده به نام جانعلی عزتیار از دایکندی فرستادن به شما میخوانم. نوشتن که اگر دولت با طالبان صلح کند داعش حالا قوی تر از طالبان است، با آنها چه خواهد کرد؟ این سوال هم حالا مطرح میشه که خب گیریم با طالبان صلح شد، گروه های مخالف و مسلح دیگه که هستن به شمول داعش، با سرنوشت اینا چه خواهد شد؟ جناب خوشحال خلیل میخوایم شما پاسخ بدین.
مننه تشکر. اصل که دغه ټول افراطی یا بنسټپال ډلې چې کومې دي هغه تاریخي لحاظ باندې کومه د دې تاریخ او مخینه ته وګورو دوی اکثره په ډیرو مختلفو شاخو او تقسیمېږي. نو همدغه رقم طالبان هم اوس موږ تاسو ګورو چې په مختلفو ګروپونو تقسیمېږي او مختلف ډلې ترې جوړېږي. همدغه رقم چې کله د دوی ډلې تقسیمېږي نو دوی د تمویل سرچینې زیاتېږي، لکه مخکې چې مثلا یوازې د پاکستان لخوا تمویلېدل ممکن دا ځل هغه ګروپونه چې بیلېږي هغه د تمویل نورې سرچینې پیدا کړي او خپل جنګ او خپل ایدیولوژیکي اهداف ته ځان ورسوي او مختلف هغه وکړي. نو دا یو مسله دلته چې شوې ده هغه د داعش ده. داعش چې ده پخپله د هېڅ د شاوخوا هېوادونو هېڅ حاکمیت ته درناوی نه لري او داعش یو نړیواله دغه خلافت غواړي چې رامنځته کړي او بل اخره دغه کوم سرحدونه چې په اسلامي نړۍ کې موجود دي ټول له منځه یوسي او ټول تر خپل کنټرول لاندې راولي. نو دغه ایدیولوژي یا دغه د فکر او سوچ څخه د ګاونډیو هېوادونو ته پاکستان او د ټولو په زیان ده، ځکه دوی هېڅ چا تابع نه دي تقریبا او مستقل عمل کوي او روان دي او د ټولو په مخ دي. نو طبعا دلته که چېرې طالبانو سره سوله کېږي یو ګروپ یا دو ګروپ سره هغه مخالف ګروپونه به داعش ته یا نورو د ستمدارو ډلو سره ملګري کېږي. نو دلته ټولو کې مهمه خبره هم دا چې دغه خطر چې دا چې نه یوازې افغانستان کې د موږ تاسو د کنجو ور ترې اندېښنه لري نور لري ممکن هغه خلک چې دوی طبعا شیعهګان سره یا نور خلکو سره جدي برخورد کوي یعنې سخت چلن ورسره کوي نسبت نورو خو بهاره خو دا د ټولو سره یو رقم چلن کوي. دا یوازې مطرح نه ده چې ممکن افغانستان کې یو قوم یا یو اقلیت تر تهدید باندې ونیسي. همدا اوس په شینوارو کې په جلال آباد کې په دې منطقو کې د داعش له لاسه ټول خلک تکلیف دي. نو ممکن دغه که دغه په پرمختګ وکړي دغه داعش نو شاخوا پاکستان ته هم دومره خطر کېدلی سي لکه افغانستان ته چې د همدغه رقم د سیمې هېوادونو ایران او منځنۍ اسیا ته هم خطر کېدلی سي. نو دغه مشترک خطر چې رامنځته شوی ده د داعش په نوم باندې او دغه او یو علت هم چې پاکستان دغه ډېر کوشش کوو چې بېرته له سره مذاکرات شروع شي او له سره سوله شروع شي هغه همدغه و چې پاکستان هم ویره پیدا کړې وه چې دا ګروپونه د طالبانو چې اوس ملا عمر هم نشته ده او خپل وفاداري د ملا عمر او یا ملا منصور نه داعش ته خواته ونړوي. نو ځکه یې تلاش کوو چې زر تر ژره بېرته له سره د سولې خبرې شروع شي او د اقل هغه حکومت سره سوله شروع کی او طالبان افغانستان حکومت سره پخلاسی تر څو په ګډه باندې داعش ته مقابل کې وجنګیږي. یو علت د پاکستان چې سولې ته یا مثلا کوشش کوي ویل ته دا کېدلې شي. او پاش نور د طالبانو په مجموع کې د طالبان تحریک په اړه باندې دا یو معمول ده چې یو ډله بزی یو بل برازی دا غنه ده. خو په مجموع کې که د سیمې د هیوادونو توافق په دې راشي لکه څنګه چې د آسیا زړه کانفرنس کې په اسلام آباد کې دې باندې توافق شوی ده، عملا ظاهرا خو یو څه دي، خو د پردو شاته د کانفرنس په آرشیو کې چې کوم پرېکړې کېږي تصمیمونه کې نیول کېږي هغو نه معمولا هغه تر ټولو سرنوشت تصامیم دي چې هغه ممکن زنی خبرې دا وتلې دي باندې زنی اصلا وتلې نه دي چې دا څه دي. نو زه فکر کوم چې اوس د سیمې هیوادونه او د افغانستان حکومت، پاکستان حکومت په تېره خاص کر د پاکستان ملکی اداره یا ملکی حکومت دا خطر احساس کړی دی، ځکه د پاکستان ملکی حکومت چې دا هغه د جمهوري قوتونو یا د عوامو نماینده حکومت ده. نو طبعا نماینده د عوام تجارت غواړي، کار غواړي، روزګار غواړي. پاکستان کې هم د ټوریزم خلک بیکار کړي، د اقتصاد خراب کړی ده. نو هغه د پاکستان جمهوري حکومت چې نن سبا نواز شریف د مشر ده هغه تل هڅه کوي چې یو ډول تقریبا د افغانستان حکومت او د پاکستان د پوځ ترمنځ منځګړیتوب وکړي او کوشش وکړي چې دلته یو سوله راشي تر څو دغه که سوله په عمومي توګه د افغانستان او د پاکستان روابط کېږي نه، نو ادي اقل هغه دغه اوسنی حالت چې موجود ده ډېر سخت حالت سره تاریخ
خوانه سلامت اوسه خلیل صاحب، سلامت اوسه ډېر مننه. شغله هارون میر، ځینې کسان وایي چې کله طالبانو سره سوله هم وشي، البته کله چې له طالبانو سره سوله کیږي ممکن له یوې ډلې سره وشي، نو په افغانستان کې بل ډله چې منظور می سره داعش نه لري طالبانو بل ډله ده ممکن هغه قوي شي، ځکه چې وایي په افغانستان کې د جګړې ته تمایل شته او امکانات شته، ځکه چې ډیر خلک بیکار دي او ډیر خلک په جنگ مخته شوی دي، ډیر ته خوند ورکړي چې ټوپک په وژوي، نو هر ډله چې ټوپک ورکوي دوی حاضر دي چې یو شمیر خلک چې ورسره وجنګیږي. او البته یو شمیر نور لکه څنګه چې خوشحال خلیل ورته اشاره وکړه، هغوی وایي چې ترڅو چې د ګاونډیو ملاتړ نه وي هیڅ جنگي ډله نشي کولی چې ډیر وخت مقاومت وکړي په افغانستان کې دوام وکړي. او دوی وایي چې که پاکستان آزریږي چې یو ډله طالبان د افغانستان له حکومت سره سولې ته حاضر کړي، له بلې ډلې سره ممکن کومک ونه کړي، خصوصا د داعش سره چې پاکستان ځان ته هم خطر بودي. ستاسو تبصره څه ده؟
بدون شک مشکل ما با گروه هایی که در داخل افغانستان هست یک مشکل امنیتی است که دور یا زود انشاءالله این مشکل حل خواهد شد، اما مشکل اساسی ما که مشکل سیاسی از ما پاکستان است، با مخاطر است که رئیس جمهور افغانستان آقای اشرف غنی اونا تصمیم گرفتن که باید ما مشکل را با پاکستان حل بکنیم. از زمانی که مشکل ما با پاکستان حل شوه، مشکلات دیگر مشکلات فرعی است. اگر یک گروهی حاضر میشه یا گروهی دیگری حاضر نمیشه و هیچ گروهی در افغانستان بدون پشتیبانی و کمک تسلیحاتی بیرونی در مقابل نیروهای مسلح افغانستان و مردم افغانستان تاب مقاومت را نخواهد داشت و نداره و نخواهد داشت. اگر ما بتانیم که مشکل خود را با پاکستان حل بکنیم، اساسی ترین مشکل همی است و دلیلی هم که رئیس جمهور افغانستان باز هم به پاکستان رفت و در آغاز هم همین موضوع را مطرح کرده بودن که ما باید مشکل خود را اول با پاکستانی ها حل بکنیم. وقتی که پاکستان گروپ های مسلح را که در افغانستان هست مجبور بسازه که به دور میز مذاکره وارد شوند و کسایی که تمرد میکنند و از مذاکره میخواهند که جلوگیری بکنند، اونا گروپ هایی هستند که در داخل افغانستان جایگاه ندارند، نه در بین مردم افغانستان، چون مردم افغانستان در 13 سال تجربه خوبی از یک حکومت دموکراتیک داشتن، بهبودی هایی که در زمین های مختلف در افغانستان به وجود آمده ای مردم افغانستان نمیخواهی نصیب بسن. اگر این گروپ ها پشتیبانی پاکستان و یک کشورهایی که در منطقه در افغانستان اونا منافی دارن نداشته باشن، بدون شک خود به خود از بین خواهد رفتن. ما از داعش تشویش ندارم، مشکل اساسی ما با پاکستان است. اگر پاکستان واقعا صادقانه این مطلب عمل بکنه و یک رای حل را که بتونم به منافع دو کشور باشه ما به دست بیاریم، فکر کنم که دیگر در افغانستان مشکلات دیگه ای که هست، مشکلات فرعی و مشکلات خود ملت و مردم و حکومت افغانستان میتونه که پاسخ پیدا کنه.
با تشکر جناب هارون میر، کارشناس مسائل سیاسی. جناب عبدالرؤوف جرأت، کارشناس روابط بین المللی را هم با خود داریم. جرأت، شما شخصا چقدر خوشبین هستین با آغاز مذاکرات صلح در دو هفته آینده به گفته رئیس جمهور و مقامات پاکستانی؟
که چیزی در اوستانه یا بریدون رو تفکر بکنم، فکر کنم که بیا هم لکه در تیر پسیل چکر لازه ملومر مرشو در دستولی پرگرام شاید و برده بلشم اوست محل چی مکلا فکر که در دایش در تعلیم مثلا در دایش یا نانیوال پدیده در طالبان یا افغانی پدیده در او بل دا چې د دایښ او طالب ترمنځ داسې رقابت د اخر کې رامنځته کیږي چې دوی غواړي چې د زیات امتیاز لپاره هر یو کوشش کوي چې په افغان دولت سره وجنګېږي، د افغان دولت څخه امتیاز رامنځته کړي. نو فکر کوم دغه اوس کړنو ته خو چې ګوره د پاکستان فکر نه کوم چې هغه ارمان چې افغانان لري هغې صلحې ته ورسېږي. د رئیس جمهور کړنې د ساینې وړ دي، د تګ راتګ د ساینې وړ ده، لیکن لکه څنګه چې درنو مېلمنو وویل په پاکستان باندې هغه اعتبار چې موږ باید درلودې په پاکستان باندې هغه اعتبار نه لرو. او پاکستان یو ازمول شوی هېواد دی د افغانستان په وړاندې د تیر په څېر نه غواړي چې په افغانستان کې صلح راشي، او ځکه چې د طالبانو ټول دستګاوې د طالبانو شوراګانې په پاکستان کې ترسره کېږي، له زده اکمالېږي، د افغانستان تر ضد د افغانستان د دولت پر ضد د افغانستان د خلکو پر ضد جنګېږي. نو زما زه چې څومره فکر کوم د پاکستان موږ سره لوبه کوي، البته موږ لوبې ته آماده نه یو، یا لوبه نه شو کولی، یا هغه قدرت موږ نه لرو چې د پاکستان په وړاندې نن سبا که چیرې د افغانستان د پاکستان په وړاندې یو واضح ډیپلوماسي هم مخ ته وړي، له بده مرغه چې هغه څه چې هغه قدرت چې موږ باید درلودې له پاکستان سره هم په ډیپلوماتیک لحاظ، هم په سیاسي لحاظ، هم په نظامي لحاظ، ترڅو پاکستان همدې ته واده کړی وی چې هغه ډلې ته بله چې په پاکستان کې دي او د پاکستان خصوصا فوج دولتي حکومت خو د پاکستان د فوج ویندوی ده، اما نظامي اشخاص یې هغوی باندې نفوذ لري، هغوی دې ته اماده کړي وی چې په افغان دولت سره سولې ته کښېني. او بل بحث په دې کې دی چې د افغانستان لخوا هم هغه کسان چې باید سوله په افغانستان کې راولي له طالبانو سره وغږېږي، د طالبانو سره بحث وکړي، هغه کسان په دې پروګرام کې نه دي شامل شوي. نو زه چې څومره فکر کوم هغه سوله چې افغانان هغه مثبته سوله چې افغانان دې ته وکړي او هغه هیله ده هغه نه ترسره کېږي او د افغانانو لاسته راځي. نو بناً بیا هم موږ خوشبین یو که چیرې د پاکستان د چارواکو په زړه کې د رحم وبوټوی شي او د افغانستان په عام ولس باندې رحم وکړي، او هغه کسان چې دوی پرې نفوظ لري د افغان دولت سره خبرو کولو ته چمتو کړي، بناً سوله به راشي. اما دا اوس کوم مقدماتي کارونه چې دوی شروع کړي دي.
ډېره مننه. البته د دې خپرونې په پیل کې د نیملو ته اشاره وشوه، یو شمېر نظر دا و چې کېدای شي د افغانستان په حکومت داخل کې هم داسې کړی وي، او البته یو مسله بل هم ده چې وایي ممکن د مافیات ځینې کړی وي چې نه غواړي چې سوله وي، ځکه چې په ناامنۍ کې د دوی ګټه ده، او کېدای شي د طالبانو په منځ کې داسې ډلې وي چې هغوی هم په دې ګډوډي کې ګټه لټوي او دا حملې د هغوی کار وي. خیر، په دې موضوع به هم خبرې وکړو. یو اورېدونکی د ټلیفون له لارې لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو
مصطفی ځینی خبرې کوم د پکتیا ولایت نتا ستا اوران اورېدونکو ته سلامونه، نه کوي احترامات ول او ګران ملمنو ته
سلامات.
سلام به شما هم، خوش آمدین به برنامه.
تشکر دنده و سلامت باشین. فقط د ګران ملمنو ته خدمت پښتنه دا و.
بله سه
تقریبا ډاکټر صاحب سره دا هم په وخت کې چې په 1915 کې په صدارت باندې کې ناسته په 1930 کې په استعفا باندې مجبور شو، تقریبا په 10 کال د پاکستان سره ورانوونکي خوشحاله کې ګیر پاتې شو، او هغه وخت هم دغه جهادي خلک د هغوی په وړاندې تحریک کړل، تنظیم یې کړل، تر څو چې داود خان حکومت را وپرځي. بله مسله دا ده کله چې ډاکټر صاحب لندن ته واشنگتن ته تقریبا په 1915 کال کې لندن ته هغه وخت کې په واشنگتن کې د منطقې په روانو جریاناتو ورسره خبرې وکړې، او هغوی څخه د همکارۍ غوښتنه وکړه. ولې هغوی هغه وخت منفي نظر درلودی د افغانستان په وړاندې باندې همکاري نه کوله؟
بله،
بل د ګرانو مېلمنو څخه زما
مشخص سوال وکړي.
کور ودان سوال دغه شپغنی دغه دغه سفر چې کله نتیجه ولکې یا دغه عمل ور باندې ونی شي څه کول په کار دي مندکې په کچا د نړۍ په کچا چې افغانستان حکومت په جریان کې واچي.
سوالتان را شنیدم، مگر این به اسها نتیجه نته چه باید کرد در قدم بعدی؟ این سوال را بعدا با مهمونا
ور بشو ملونوت کرد.
اجازه بدین چند تا پیام هم ببینیم. شما را شنونده ها از طریق اس ام اس پیام فرستادن به شماره 818. مجیب الرحمن کریمی از نورستان نوشته که سفر رئیس جمهور به پاکستان خیلی مهم و مفید نبوده. بله، شخص دیگه از دایکندی اسمت الله نوشتن که افراد نظامی غیر مسئول هم در ولایت دایکندی بی نظمی ایجاد میکنن، یعنی تنها مشکل طالبان نیستند، دیگر مشکلات هم در سراسر افغانستان وجود داره. حالا شنونده روی خط داریم. سلام بلی. علیکم، رادیو آزادی است.
لطفاً یو چلندی خبری وکی، مهربانی کوئی لطفاً خبری وکی او لشلندی.
السلام علیکم. تخیم
در
تجویل و لسوالی خود
مرابن
اکتر از پرپون پر کار سین تفول و مخ کتاسی او محترم
سلامت تو سی توخ سب یو چلند خبری وکی چه وقت در کم ده چی ملمان هم بیاستاسو پر خبرو تبصیر وکی
منو نظمای وادر خواست که در حکومت او لطالبان او لپاکستان دخو باید بدی که خپل صداقت را مورایند دکی سی چوز وقت وطن را جوز او طول آسیا که امنیت را سی طول باید به صداقت کار واشه. باید هیچ چوک خپل پلد را نمکی ترپوش پا پانستان که جول را نسی نبدا تاپی
جل تالیبانو دیره مننه. سلامت و سی کور ودن کور ودن وز باید امدادی مخی واردون که پشتنه داوه چی وی که چرت دازل هم دی افغانستان دی حکومت دغه حادثه نتیجه ور نکړه باید څوشي که په یو جمله کې ځکه چې وخت ډیر کم لرو هر ملمه نظر څرګن کې لومړی هم شاغلی عبدالرؤف جرأت صاحب تاسو وست
مننه صاحب که چیرې څه نتیجه ور نکړي په دغه سره چې موږ غواړو افغانستان باید د هغو شخصو ته لاس واچوي چې هغه په پاکستان باندې فشار اوړي ځکه چې سوله څخه موږ غوښتونکي نه یو. سوله افغانستان ته ډېره ضرور ده نو بناً د افغان دولت دا وظیفه ده چې د خلکو د افغانستان د خلکو په وړاندې مکلفیت کړي او له هرې لارې چارې خصوصا چې فشار غواړي د ملګرو ملتونو په سطحه په نړیواله کچه پاکستان باندې فشار اوړي او پاکستان دې ته ژمن کړي چې په افغانستان کې له لاسوهنې څخه ډډه وکړي او هغه ډلې ټپلی چې په پاکستان کې دي او د افغانستان د دولت
همدومره وخت هم
زنده باشین جرأت محترم. اجازه بدین که از دیگه مهمونا هم همین سوال را بپرسیم، لطفا مختصر و کوتاه پاسخ بدین که به پایان برنامه نزدیک شدیم. جناب آریان خیبر، میخوایم از شما بپرسم اگر این دور مذاکرات یا این مذاکرات نتیجه نداد، گام بعدی حکومت افغانستان چه باشه؟ پیشنهاد شما چی است؟
بله میشنویم
آقای خیبر صاحب، سوال از شما بود.
ما فکر میکنم که تاریخ نشان میده که همچون مذاکرات اصلا هیچ نتیجه نمیده. دولت پاکستان با وعده های خود هیچ وقت وعده چینه که ایستاد نشده، با وعده های خود وفادار نبوده.
نو چو که دیگه
برسن؟ افغانستان با کار است که با دولت متحده امریکا مستقیم هم روی پلان استراتژیکی که امضا شده روی همون قرارداد یک بار دیگر بازبینی کنن و نقش پاکستان در مداخله در امور افغانستان نفی کنن.
تشکر مننه. سلامت و سلامت و جمله ویلیو خوشحال خلیل صاحب تاسی هم مهربانی وکي ستاسو په نظر باید څه وکي؟
زه به په لنډ ټکو ووایم که چېرته پاکستان په خپلو ژمنو عمل ونه کړي افغانستان اوس همدومره ځینې هغه په لاس کې لري چې فشار وسایل په لاس کې لري چې پاکستان یو وارد کړي او د عقل که نور هیڅ نه وي د خوشحاله خونه د منځنۍ آسیا هیوادونو سره د لاجوردو لاره باندې کار کولی شي، چابهار په لاره باندې کار کولی شي چې تر څو له نړۍ سره یوازې د پاکستان ځان خلاص کړي او له نورو لارو نړۍ سره په تماس کې شي او همدارنګه خپل امنیتي ځواکونه او خپل نظام او سیستم قوي کړي تر څو په راتلونکي کې د پاکستان د لخوا د نیابتي جګړو سره د مقاومت توان ولري او همدارنګه په نړیواله سطحه او په سیمه ییزه سطحه باندې د فعال ډیپلوماسۍ لارې کولی
شي. تشکر خیلی محترم، زنده باشین. جناب هارون میر، نظر شما لطفا کوتاه مختصر.
البته از نگاه نظامی ما در یک بنبست قرار داریم که نه حکومت آنمندی شکست طالبا را داره و نه طالبا آنمندی شکست حکومت را داره. مذاکرات حتمی است، صورت خواهد گرفت، اما حکومت افغانستان باید تماما اقدامات لازم را برای سال آینده، برای بهار سال آینده، برای فصل جنگ داشته باشه. و هم از نگاه سیاسی قسمی که دوستا گفتن، حکومت میتونه که استفاده بکنه از روابطی که با کشورهای منطقه و کشورهای خارج از منطقه، خصوصا کشورهای مهم غربی دارن، استفاده بکنه تا ما زمینه مذاکرات را آماده بسازیم.
ډیر زیاته مننه په پای کې دی واوریدون کې البته ډیرو پیغامونو راستولې دي. متاسفانه د وخت کموال لکبل مونږ لستلې شوي. محمد ابراهیم لالزی له بادغیس لیکلی وایي، زما په نظر طالبان باید سول وکړي او کې ونکړي پاکستان به دوی هم لکه په خوانی مجاهدین په ډلو وبشي او په خپل منځي جګړو به اخته شي.
تشکر از ای که در این برنامه با ما بودین. جناب هارون امیر کارشناس مسائل سیاسی، خوشحال خلیل نویسنده و روزنامه‌نگار، عبدالرؤوف جرأت کارشناس روابط بین‌المللی، آریان خیبر کارشناس مسائل سیاسی، خیلی ممنون از حضورتان در این بحث و تشکر از شنونده های عزیز که در این بحث با ما همراه بودند در این برنامه زیر آسمان کبود. حالا من امید مرزبان و همکارم اسمت ساروان با شما خداحافظی میکنیم. خیلی کوتاه و مختصر انعکاس بحث و گفتنی ها و نظریات را که در این برنامه شنیدین، انعکاس دهنده نظر رسمی رادیو آزادی نبود و نظریات شخصی هر اشتراک کننده بحث بود. با تشکر از اینکه با ما بودید. از میان دیوهای مست باید بگذریم، هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود، هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود، نیست گر پر نیست پروانیست ما را یامدن، از فراز این بلند پست باید بگذریم، از فراز این بلند پست باید بگذریم. شناسی تو سنگ و خشت مرا، میشناسم در و درخت تو را، دیدی اشکای داغم را، دیدی اشکای داغم را، دیدم روزهای سخت تو را، دیدم روزهای سخت تو را، خانت در کنار خانه من، کشت من در کنار باغک تو، آب میگیری از من آراهم، آب میگیری از من آراهم، نور میگیرم از چراغک تو، نور میگیرم از چراغک تو، تا کی از یک دگر گریزانه، هر دو افغانه، هر دو انسانه، سفر مشکل است این وادی، چند شب مانده تا بابادی، چند شب مانده تا بابادی، مانده را در میان راه نما، خسته را سایبان بده ای دوست، خسته را سایبان.